په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې سوې. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د کورونی چارو سرپرست وزیر وای پولیس پر هغو مجرمانو د ډزو حق لري چې مقاومت کوي. د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین ویان طالبانو ته په خطاب کې ویل چې ولسمشر د امریکا د ګټو په خوندي کولو پوهیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د کورونی چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود انرابی دا سپارښتنه په داسل کې کړې چې په کابل کې په وروستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې سوي دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولی شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر څرګند امر و.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی له هاشټاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم سي. د طالبانو یو بل مشر سی بي ایس نیوز ته ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې کړي چې د ټرمپ روغتیا په شکېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ویاند تیمور تک پرون د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د هلمند د ولی دفتر ویل تیر شپې په نادلی مرجع او د مرکز لشکرګاه په ځینو مربوطاتو کې څو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې درويشتو وسلوالو طالبانو ته د لشکرګاه په مربوطاتو کې مرګ ژوبله وشته.
په هوایی برید کې او مخامخ جګړو کې د باباجي په استقامت باندې تیره شپه چې د افغان ځواکونو لخوا څخه هوایي برید هم ترسره سوی دی، تقریبا په تعداد د درویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې.
د ولی ویان تاییدوي چې په باباجي سیمه کې له یوې پوستې دولتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی دی. عمر ځواک وایي چې په وروستیو پیښو کې درې سرتیري هم وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او دا خطر سي چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 18 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او سږ کال په داسل کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاري ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمې کیږي چې امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره نمونه لیکلي 40% یې د رای ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو درویو ساعتونو کې رای ورکړي. اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. د دې سره هندوستان تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,080,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړ شوي دي. په پلازمینه بانکاک کې چارواکو ویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې په وینا په بس کې 6 تنه سپاره ول او د بانکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي ملي ته روان وو. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنز اوربن چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی. د دواړو خواوو ترمنز اوربن پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان یو پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپان کرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 14 غږونه اوریدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آذری ځواکونو د اوربن سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجي ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل سوي دي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:06 دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو، از مرسل زازه يم او د دې خبرونه وخت هم تر 2:00 پورې دی. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخلې، اړیکه مونږ سي او کوم موضوع چې موږ ټاکلې پر موضوع باندې کولای شئ چې خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وه، او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو ښارونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورڅخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ ورته دې ته نورې پوښتنې که چېرې تاسو سره هم پیدا کیږي، کولی سئ په خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 45 40 او 0 800 225 50 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سئ را سره په خپرونه کې ونډه واخلئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د تلیفون لاره د موږ سره په خپرونه کې ووسی او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ستاسو د وخت په خیر یو. همدارنګه ټولو هیوادوالو ته
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب په خیر اغلی خپرونې ته پوښتنه به داسې پیل کړم چې رواني ناروغۍ څه ډول یوه ناروغۍ ده او په اړه یې کچېرې معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغۍ یا رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس 155 ډوله رواني ناروغۍ دي چې په دوه صنفونو باندې تقسیم شوي دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا 150 خفیف متوسط او شدید ناروغي دي چې مختلف نښې نشانې لري او مختلف ځانګړنې لري. او په پټولي توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چ لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصول او اساسات سره اړخ نه لګي، هغه سپټاکر کی وي، د خپل حقوق څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځان ته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته مونږ ویلې شو چې دا شخص په یو رواني ناروغي او یا دا چې په یو رواني ستونزه باخته وي، چې بیا د هرې وی رواني ناروغي خاص ځانګړنې یا کریټریاوي دي چې دغه په اساس تشخیص وځي کیږي چې آیا دا شخص په کومي ناروغي باندې اخته دی، چې خفیف دی، په شدید ناروغي باندې، چې وروسته دغه مې تصمیم پنيول کی خو ټولې زه توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، د هغه په خوند او لذت کې د دنیا نه، د دنیا د وسایلو نه پاره کې مشکل رامنځته شي، دغه فکری تمرکز کې مشکل رامنځته شي، دغه تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه دا داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساسات په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغۍ باندې اخته دی. دا چې کومه یو نه وده هغه به بیلی بیلی کریټیریا ولري دا مچ په عمومي توګه یادونه وکړه د دې د نخ نشانونه به یو یا څو نخ نشانی ولري چې بیا موږ ویل شو چې رواني اختلال باندې اختلال.
بله عرب شو دې ته چې د رواني ناروغي یو لاملونه څه دي، ولې یو څوک په دغه سي یو ناروغي باندې اخته کیږي؟ آیا په دغه محیط ټولنه د هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغي باندې اخته سي کنه؟ هغه جنټیکي دی د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري، د څه په قطعي صورت سره چې په خاص عواملو باندې سره تمرکز وکي د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتاس یادونه وکړه، یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکټورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو پایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي، یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي د لحاظ یا د ارثي جنټیکي فاکتور له لحاظ مساعد وي، هغه نسبت نور انسانان ته په زیاتره خطر کېدلی شي. یعنی په ټولیز توګه مختلف عوامل د رواني اختلالات درامنځته کېده او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځیدل شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورنۍ او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل په دې کې ډېر زیات رول لوبولې شي.
بله ډاکټر صاحب، نښې او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغي لرم نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي لکه 150 وړې متوسطې او شدیدې ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم پوه شي او څه ساده الفاظو باندې هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي او سار چې ډېر پاتېږي، ډېر خسته او ستړی وي، هیڅ کار ته زړه نه کیږي، علاقه مندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره د همکارانو سره د کورنۍ د غړو سره خرابېږي، همیشه دې غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو، ته خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم ناامیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه استرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي، یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شاملې دي، چې په هغې کې شخص سره واقعیتونه مختلف کېږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ورته پیدا کېږي، د دغه باورونو په نتیجه کې رفتارونه به خرابېږي، د اطرافیانو سره به روابط خرابېږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې به ژوند په مراحلو کې به ورته ستونزې پیدا کېږي، تصمیم نیونه یا تصمیم ګیري به نه شي کولی، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نه شي، او بالاخره د دې بل فردي روابط او همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دې شغلي او وظیفوي حالت خرابې دوه طرف ته ځي. که دغه ټولو نښې قانون په یو چا کې یو څو موجودې وي چې په پخوا کې موجودې نه وي او ورته پیدا شوي وي، نو دې فکر وکړي چې کېدای شي د یو رواني فشار یا سټرس او یا دا چې د یو رواني اختلال یا ناروغۍ سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوع رواني مشکل سره دی مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته سایکو سوشل کانسلنګ دوايي او رواني اجتماعي مشاورې د ناروغ ته ضرورت ده، او کیا کوم رواني اختلال باندې اخته ده چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالاتو کې درملو ته اړتیا پیدا کیږي، او دارنګه روان درملنې یا سایکوټراپي ته هم اړتیا پیدا کیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب د دوستانو اړیکه به هم را واخلو تاسو کولای شئ په لاین کې پاتې شئ او ور بشو د دوستانو اړیکو ته دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغي او متخصص د موږ سره په خبرونه کې د کچېر پوښتنه تاسو پیدا کیږي کولای شئ چې اړیکه ونیسئ تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي 0995 سلامونه وخت مو بخیر سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو ده
سلام علیکم
علیکم سلام وخت بخیر مهرباني څوک لکم زه
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم ته سلامونه رومل ما د کابل ولایت قرهبا ولسوالۍ څخه
رومل بخیر اغلی خبرونه ته مهرباني کومه پوښتنه لری
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې زما د حضرت دې څنګه یو کار ته یو مثال یو دې ته لاړ شم یا یو ولایت سفر مانه یو بل دې دکان ته بدرین صاحب یې سم زما خو دې ځان کې کې زړه مې دا کې طاقت نه کوي دې ته لاړ شم زه یو کار ته وخت ته مطالعه یو نسان نه زیاده خونه شو دې زما د څنګه کې خوب کې راضي او دا نو دې خو دا بدرین دې ماته پټا کې دې ماته بیا دې
او ما ډاکټر صاحب تاسو ته خغلی رومال کومه پوښتنه لری
بله یو پوښتنه دا تلرم چې اشتیا دې څنګه ده او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقمندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منل شي نشي منل کېږي هر څه نه ضرورت ور دي السلام ډاکټر صاحب زه ته خوب خمه شایم خله دغه یو هدف ما پندنه کنه به شو پندنه مونږ شو نه او دغه د سیدا کې سوند لرم یو هدف نه سم تا کې او زموږ ته څنګه یو کار دی زر احساسات کې لازم کار وکړو
اوس دې نه درځي صحیح
ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ته ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري مننه د تاسو نه او بل اوریدونکو به هم دوستانو را واخلو ورسره د غینب بیا دواړه پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب کړي سلامونه وخت مو په خیر
مننه مو سلام خو سلام ته ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمنو سره کوم په زلودي ورداګ هم د باندې شکر سوالي
ورداګ صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کچېره پوښتنه لري میره بني
مننه نو محترم ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه د موږ یو دوست یا دای با د 15 نو دا یو کول کی د تدا تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی او زړه تکون ډیر کوو داسې خود خو وی ګانه ګونه خو نه ور کی کوم ادوسی محفل وی کوم بل د دای داسې خود خو وی غورا کی وی داسې تنوی غورا کی وی ما ودم د غوروانه په حرکت کې راځي ولان اورر بخښوله شو
مننه
او هغه کسان چې په لرو پراتو سیمو کې په دوه مشکل باندې وخت کی هغه اقتصاد وضعیت مثال په لویدلی حالت کې هغه څوک چې دغه مشکلاتونه خپل ځان مثال د دوا واسه نه لري څه باید وکړي په لرو پراتو سیمو کې مننه
د تاسو نه ډاکټر صاحب راو شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکه نیولې و او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نسم کولای تاسو هم ورسخه پوښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري
بلې رومال جان ورور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په دا کې پوښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفیف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دی به وی د تشویش نه کې ډیر شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خپګان نه دی خو د شروع کېدو علائم په شکل من غړل شو هغه ته چې بیا کامل شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګ د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نښانی نو بیا موږ چې دا یو متوسط یا شدید ډیپریشن دی په دغه وخت کې زیات درملو ته اړتیا نشته ورور ته زما یو څو سپارښتنې دي لنډې چې دی د خپل سپورت ته شروع کړي عبادت ته کوي ورسره په څنګ کې او دغه رابطې چې کوم یو د خپلو خپلوانو دوستانو ملګرو یارانو سره لري د پیاوړي کې کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تیښته نه کوي کوشش کوي ورور خپل رابطې پیاوړي کوي لته یو خود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله دا هم یو لکه خپل د ناکامۍ د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامنځته کېدو د پاره یو لامل ګڼل کېدلی شي خو زه ورور ته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه اوس هم سری وخت دی خپل مطالعې ته ادامه ورکړه او کوشش وکړه چې دغه حالت سره خپله مبارزه وکړي لکه زه تا ته بیا وایم سپورت کول دي ورزش
همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانانی همدغه موضوع ده چې د جوور خفګان یا ډپریشن کچه باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کېږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع د پیاوړي کې بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته دې ډېر ارزښت ورکړي او مطالعه دې هم نه پرېږدي. ورو ورو دې کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کونی بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټی ته کامیاب نه شي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله، وردک صاحب خدا دوست رابطه وویلي چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمي دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، د دغه خفګان جوور خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې ده، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه، متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل که په عمومي سطحه باندې فکر وشي زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېره ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان خپلې دندې او وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خرابه او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف دې کې د ارواپوهان رواني ډاکټران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنې که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ پاړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره د نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درمل نه دی ته هغه د هغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته راپیدا کیږي، پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه اوسي، یعنې رواني ستونزې د ورو ورو ورته راپیدا کیږي، لکه ژور خفګان، او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریکه و سی، یو چا سره خبراتری ونه لري، یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بل ډیره زیاته مهم ټکی ته اشاره وکړله. خپل رواني مشکلات ما مخ کې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي، تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سماواجی دي زمونږ په دې اوسني شرایطو کې، چې اغلته د رواني ستونزې یا رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابوالی، د خوب خرابوالی، فکري تمرکز خرابوالی په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي. چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب و، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند یې نشته، د اشتها مزه نشته، د یو اشتها یې سمه نه ده، او رابطې یې لږ خرابې شوي دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ستونزې سره مواجه. نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی، د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي، چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي، کېدای شي په رواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې تر څنګ بیا هغه خفیف، متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي. نو د دې نه حمایه کول پکار دي. دا باید وهڅول شي، په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دې نه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ، همدارنګه که د چا وسه کېږي یو مالی اقتصادي ملاتړ له سره وکړي، د ده د ستونزو په حل کې دی مرسته وکړي، نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي. ځکه که دی سخترین حالت ته لاړ، هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده، دارو درملو ته اړتیا ده، اوږدمهاله درملنې دي، همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرپي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته. یو په کابل کې د رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده، ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي. یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي. د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي. په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي، هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی. هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیصه مسله ده، او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مسلم ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې. دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات دوه چندانه شي.
بله وربشو دوستانو به هم ستاسو اړیکو تا 0995 او 0995 د محمد اړیکې شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده، او تاسو هم ازادۍ رادیو ته غواکې. السلام علیکم، وخت بخیر. علیکم السلام، وخت مو بخیر. رادیو غږ ټیټ کړئ او خپل ځان معرفي کړئ.
الحمدلله څول لري خوري
ډیر زیاته مننه ورور. کچېره کومه پوښتنه لري مېرمنه پوښتنه مطرح کړي.
ډیر مننه خوري. پوښتنه دا لرم چې په مومیلي خبره مو ته دومره سخت غوسار چې دومره سخت غوسه چې اوس نن لایو خط وری کلو مومیلي وی چې دا خط مو علي کلا شولو نو دې ته تاج او ډېشته مونې ملي کړی دي، نو هغه په بدل کې مو خاتونه روغستل بيجام کلو مې غردوال چې زه ته تکلیف راو جوار خبګون خلرم. مومیلي خبره نه زه غیان چر دا مړی مې کړی و داري مړو ته تیار شمو.
ورور د همراته وې ز دغه سونز د څو وخت نه تاسو پیدا سوي و د اوله نه مو هم دغه سونز درلوده کنه د ورسیو کې درته پیدا سوي
نا خوري. اوالي ورونو سره شریک او موسي ورونو بیلیا مې اقتصادي وده مې بيخي سي پردو مملي دي له امشنونو سره ډيري زغوري زغوري درندې درندې ظلمونه نه جاي دي دي ته دار زغوار خفګون لرم.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د ورونو کومه پوښتنه لري؟
بله هو، زه د ورونو هم دا پوښتنه کوم چې یو خدای ول چې ما ته ډيره زیاته غوسه راځي، اقتصادي ستونزې هم لرم، برالو د حسین د خوب کچه د څنګه د اشتها همدارنګ د وزن خود د لاس نه دی ور کړی، او یادا چې علاقه مندی د څنګه د کار فعالیت د زړه کیږي نه کیږي، یادا چې د هر څه نه د زړه تور دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. چارو کار خو خوامر کوي، شپې ورځې کراشم، خوب کچه مې شپې وته بوجو پر ادولس بوجو پر خوب کامو خوب ارتی دینه دور خپل وی خوامو وزن می اول که سری خدای پیدا کړه اند غار کم پیدا کړه ما غا وزن می نه زیتیږي نه کمیږي.
سلام
ډیر زیات مننه ورور. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکوي د رادیو د لارې کولای سي چې واوري. بلې البته اړیکه ته هم ورسو. سلامونه، وخت بخیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام. در رادیو غک ټیټ کړی مېرمنی څوک لکم زه؟
حاجی صاحب خیر زه بل نه
تشاجل. حاجی صاحب بخیر. اغلی خبرونه ته مېرمنی پوښتنه لری؟
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب ځخمې دا پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپېتو کلو یا د درې شپېتو یا پنځه شپېتو کلو ترمنځ عمر وي، د دې د پار نورمال حالت د خوب د شپې له خوا څخه څو ساعته کافي ده، او بل د رواني ناروغي او عصبي ناروغي ترمنځ فرق ده دې پوښتنې لرم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. رابشو لمړی اوریدونکو ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته، غوسه ورزي او ما ته کاغذونه چې ریکي خوب هم صحیح نه لري، دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب.
بلې تر کومه حد چې ما فکر پیو ک دغه اقتصادي موضوع ډیره مطرح کړ چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی ورون نه جدا شوی هم یم نو کده شي دی رواني سټرس یا فشار په توګه باندې دا مسله د لامل شي چې د کم حوصله گی طرف ته لاړ شي همدارنګ د خوب خرابوالی او سره د خو خدای اشتها او دا نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او عمر شدید حالت نه لري ورور تاسو ما توصیه دادی چې لومړی دغه کسان لکه د پسیر اقتصادي حالت او سون سمواجی وي او یا مشران وي داسې حالتونه تیر کړی وي دغه سره د خپل مشورې شریکی کی په ذهن د بوج او بار نه ساتي په خپل زړه کې دا مسائل نه ساتي کوشش دی وکړي موږ تاسو وي په زړه کې کنه خاصلا په ذهن باندې بوج یا باري نو هغه خبرې نه ساتي هغه د کوشش وکړي چې خلکو ته ووایي موږ ایموشنل اب ریئکشن ورته وایو یا تخلیه د هیجاناتو نو د ده په ذهن باندې هغه بار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي اقتصادي حالت ما مخکې مرض وکړه چې د ټولو خلکو تقریبا د خراب حالت کې دی الله دې رحم وکړي په هیواد کې دی الله سوله راولي امن دې راولي ترڅو چې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي خو بیا هم موجوده کوم کار لري هغې ته د ادامه ورکړي خو دغه وخت کې د مشورې ته ډېره زیاته اړتیا لري او همغه توصیه له کابل ورته مې چې وکړه بیا د شخص موقعات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکي فعالیت دغه ډېر مساعد کې شرایط او فزیکي فعالیت او سپورت دي وکړي که امکانات نه یو قدم وهل هم د لپاره ډېر زیات کافي دي چې وي کې تقریبا نیم ساعت شل دقیقې او خپلې مشورې د نور سره شریک کړي په باوجود د هغې هم ستونزې ادامه پیدا کړه نو دې کولای شي چې د رواني متخصص سره په دې اړوند د نږدې نه مشوره وکړي او هغه لازمې لارښوونې ورته وکړي او که ضرورت و چرته درملو ته نو هغه درمل دې ورته توصیه کړي
بله او دوهم البته اړیکې ته چې اجي سیبو
او اجي سیب لومړی پوښتنه دا و چې د شپېتو پنځه شپېته کلن سړي څومره خوب ته ضرورت دی تاسو ته چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري ځکه د هغې فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي بیا چې سن ډېریږي د خوب هغه اندازه راکمیږي او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا تر 30% خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل خودلی دی او یو تعداد 10% 20% کسان داسې وي چې هغه موږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو هغې تقریبا تر 9 ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري خو د عمر په تیرېدو سره دغه سپینګیري اشخاص چې کوم یو دي د خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکي ډول باندې راکمیږي او په بعضې مواردو کې دا شي چې کومې فزیکي ستونزې هم ورسره موجودې وي هغه د بېخوبۍ لامل کېږي چې موږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو یا د بلې ویلت له کبله بېخوبیانې ورته پیدا کېږي کوم مزمن جسمی ناروغۍ چې ولري خو په ټولیزه توګه دغه اشخاص که 15 نه تر 6 ساعتو پورې نهایت 6 ساعته خوب وکړي نو د دې خوب نورمال موږ ګڼلی شو موږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې موږ سار په راحت کې پاتې یو زموږ ستړیا او خستګي را پښېږي یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي خو خوب ښه کیفیت او کوالټي نه لري د خوب په منځ کې به متقطع خوب یو پاتېږي او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي هغه پکې یعنی جوور خوب او سطحي خوب د ساده وایم هغه مرحلې پکې ګډې وډې په نتیجه کې د خوب نه لري پاتې کی سار ستړی او ستومانه وي خو خوب هغه دی چې وروسته د 6 ساعتو نه د 2 ساعتو نه د نارمل حالت ولري او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي بله پوښتنه دا وه چې عصبي ناروغۍ او رواني ناروغۍ ترمنځ توپیر څنګه دی بالکل ډېر زیات توپیر لري عصبي ناروغۍ یا نیورالوجیکي ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالیتي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمي اراس پکې رامنځته شوی وي جسم خپل هغه حرکتي او حسیتي مسایل له لاسه ورکړي وي نو د مرکزی عصبي سیستم د نفسي په نتیجه کې موږ وایو چې دا په عصبي یا نورولوژیک ناروغي باندې اخته ده اما په رواني اختلالاتو کې مامخ کیږي چې زیاتره فزیکی نفسي مطرح بحث نه وي یعنی په مغز کې فزیکلی کوم مشکل نه وي کوم په لابراتوار کې یو یا سټي سکن یا نور پر مخلولو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو په رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي یعنی کوم خاصه نارملټی پکې نه لیدل کیږي همدارنګه فزیکی غیر نورمال والی چې فزیکی معاینات او لابراتواری معاینات په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظه چې ما مخکې ارز وکړ بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکي عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه به داسې مطرح کړم عامیانه په توګه، یو څوک که چیرې یوه رواني ناروغي ورته راپیدا کیږي د شرم نه هم ډاکټر ته نه ځي، وایي خلک به راته وایي چې لیونی یې، یا هم په کور کې که چیرې یو څوک البته په کور کې یوازې کښېني، چا سره خبرې نه کوي، د چا سره ارتباطات نه لري، یعنی ما همیشه آرامه ای، هغه ته هم د لیونی خطاب کیږي. څنګه کولای سو چې هغه کسان چې په داسې یو حالت باندې اخته کیږي یا اخته شوي دي د دغه حالت راوباسو؟
متاسفانه دا خو د تاریخ په اوږدو کې په نوره نړۍ کې هم او همدارنګه زموږ په هیواد کې خو تر اوسه هم دا مسله دوام لري چې رواني ناروغي د یو استیګما یا د یو شرم په توګه باندې خلک فکر کوي. خدا ناروغي د لکه څنګه چې جسم د ناروغۍ ښکار کېدلې شي، همدارنګه روان هم د مختلفو ناروغیو ښکار کېدلې شي د مختلفو عواملو له کبله. او راغلو په دغه مسله کې ما مخکې ارز وکړ چې دوی صنفه رواني اختلالات دي، یا دوی کلاسه د امریکا د متحده ایالاتو د تشخیصیه مراکزو او کتابچو په اساس باندې دوی ټولګي یا دوی صنفه اختلالات دي چې اوس له 50 رواني ناروغۍ کېږي. په دې دوه صنفونو کې یو صنف دی چې د سایکوتیک اختلالاتو په نامه باندې یادیږي، یا جنون، یا چې په عامه اصطلاح موږ ورته لیونتوب وایو، نو په دې کې راځي. اما هغه لیونتوب حالت هم زموږ ټولنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې هغه یو رواني ناروغي ده، هغه یو مشکل دی، هغه یو ستونزه ده، هغه د شرم کومه موضوع نه ده. که څوک په دغسې حالتونو باندې اخته وي، مخکې معرض وکړه چې د انزوا حالت غوره کړي، د هغې په خبرو کې ګډوډي موجوده وي، د هغې په فکرونو کې غلطي موجوده وي، د هغې په رفتارونو کې د ټولنې د موازینو په اساس نه وي، د ټولنې د اصولو په اساس نه وي، یعنې یو تغییر پکې موجود وي نسبت نورو خلکو ته، نو موږ باید د هغې سره مرسته وکړو، کومک وکړو، حمایه یې وکړو، همدارنګه ډاکټر ته یې بوزو، دارو درملو ته د ډاکټر د هدایت په اساس ورته استفاده کړو، همدارنګه د هغې نه رواني او اجتماعي حمایه وکړو، اقتصادي حمایه وکړو، تر څو چې دا حالت نه راوځي. یو ډول نوري ناروغي دي چې هغې ته مونږه انټلیکچوال ډیسیبلټي وایو، یا د پخوا د تاخر عقلي ویل کېدل، یا د ذهن د کمزورۍ مشکلات دي چې هغه کې بیا ارثي جینټیکي او عصبي مسایل مطرح دي، چې هغه ناروغانو سره هم باید د هغې نه هم ډېره حمایه وشي، تر څو چې هغه د ژوند هغه اساسات او هغه اصول زده کړي، تر څو چې د نورو د ټولنې د اوږو باندې بار نه شي او خپل ځان ته رسیدګي وکړي. یعنی په ټولیزه توګه وایم چې یو رواني ناروغ په مقابل کې لومړی درجه د هغې کورنۍ مسؤلیت لري، په دویمه درجه د ټولنې ټول افراد. که دغسې ناروغانو سره موږ مواجه کېږو، نه چې موږ په هغې باندې رسپند او پوسپند وو، باید د هغې نه حمایه وکړو. لکه څنګه چې جسم په بیا یادونه کوم په ناروغۍ مبتلا کېدی شي، همداسې روان هم ډېر حساس دی او د مختلفو ناروغیو ښکار کېدلی شي.
بله بیا هم دوستانو ستاسو اړیکو ته راځو، 0999 45 40 او 0922 15 50. تاسو ازادۍ راډیو ته غواږ یاست، روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. د خپرونې البته په لړ کې کولی سي د موږ سره اړیکه ونیسئ، او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص تاسو ته ځواب وایي. سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، بخیر اغلی برور. خپرونی تا میربانی چوک لکم زیا او کچیر پختن لره کولیس خپلا پختن هم مطرح کلی؟
سلام محمد، دی پلی چرخی نده سر را گیرم پرکی پختن همی داکتر سر پلی کور باید خدای دی عمر ولتی خدای دی خوشحال لری من دا پختن کنه کهوشی دا ما که یک تکلیف پیدا شوی دا واتش پا گو کارا بکیگی که دغه شي په جمع کې ودرېږم، که داسې مابین جمع کې ولاړی نن په مانځه باندې خوب کړم، په تنګ شي همدغسې منډه واخلم ووځم، بیا بیا لاړشم همدغه آخر سب کې ودرېږم. او که داسې ځم په دا موټرو کې ځم سپرېږم، که داسې یو څو نپله پکې ډېری خوب مې پکې په تنګ کې زیاتي هغه موټر نه په لاره کې کته کېږم. دغسې یو تکلیف راته پېښ شوی دی که ډاکټر صاحب مهرباني وکړي به ښودنه راته وکړي زه به معاش وکړم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
بله، او ګران وروره سلامونه مې ومنه. پوښتنه مې داسې مطرح کوم چې دغه حالت کې چې بیروبار وي تا ته داسې یو عمله خو نه پیدا کېږي چې ساده بند شي، خوله وچوالی ته پیدا شي، زړه درزا ته پیدا شي، ورخطایي سره مخامخ شي، داسې فکر کوي چې اوس ولونه لویږم او ضعف نه کړم. دا حالت خو اوس ملګری نه دی،
همدغه ملګری دی صاحب، همدغه مرض همدغه چې ده صاحب، که په جامه کښې ودرېږم ډېر خلک وي همدغسې صاحب وزم سچو د جامې نه، که په موټر کښې م دغسې خلک ډېر ناست یو ته مې خوب په تنګ شي، په تنګ شي سر مې نه ګرځي، زړه مې به بارې نه کوي، خو خوب مې په تنګ شي، زه وم چې زه وزم او دغه موټر نه شم
ډېر زیاته مننه ورور، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. بلې اړیکې ته هم ورځو، تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې د موږ سره مطرح کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم مرسل زاده خور، سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
علیکم
السلام. اخونزاده د بالامرغاب څخه پوښتنه.
اخونزاده صاحب په خیر راغلې خپرونې ته، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
و د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې په افغانستان کښې څو فیصده خلک په دغه رواني مشکلات ګرفتاره ده، او څونې ښځې دي څونې نارینه دي، او که څوک په دې رواني مشکل ګرفتار آیا د دغه مشکل څخه و دوی ته څه حالات پیدا کېږي، یعنې که دوی ته بابت ونه کړي آیا د بیا جنونو خوا ته ځي او که نه ځي، او د افغانستان په سطح کښې امکانات د تداوي په ولایتو یا په ولسوالۍ کښې څونه مثره ده و دې خلکو ته چې که څوک په دې مرض اخته یې خپله تداوي وکړي. دغه که جواب را کړي ډېر به یې مهرباني.
ډېره زیاته مننه اخونزاده صاحب د تاسو نه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب به تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب را به شو لومړني اورېدونکي ته چې همدا څو شېبې وړاندې اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې اووه کاله کېږي چې دغسې یوه ستونزه را پیدا شوې چې که چېرې جومات کښې اوسم، موټر کښې اوسم، زړه مې پتنګېږي، هغه ځای پرېږدم. تاسو ځواب ورته څه دی؟
بلې، نو دا داسې ده، دوی ته په عامه اصطلاح د بیروبار څخه ویره یا بازار حراسي، یا موږ ورته په خپله اصطلاح کښې چې څوک مسلکي کسان یې اوري دا ګوره پوب یا په نامه باندې یادېږي، دا کسان په هغه ځای کښې چې ازدحام وي، هغه ځای کښې چې بیروبار وي، هغلته دوی ګزاره نه شي کولی، هغلته لکه څه چې ورور وویلې دغسې زړه تنګوالی ورته پیدا کېږي، او هغه منطقه بالکل پرېږدي او اجتناب کوي. هغه ځایانو کښې چې بیروبار وي هلته دوی نه ځي، بیا ډېر ښه موقعیتونه او موقفونه د لاسه ورکوي. نو دا یو رواني اختلال دی، رواني ستونزه ده. په ډېرو مواردو کښې دی د پینک ډیسارډر ورته وایي، د هغې سره ملګري هغې کښې بیا داسې وي چې ناروغ ته په دغه بیروبار ځایونو کښې داسې حالت پیدا کېدلی شي چې ناروغ فکر کوي چې زه اوس لویږم، اوس مړ کېږم، خدای نه خاصه خپل قدرت د لاسه ورکومه، کنټرول د لاسه ورکومه، همدغه فزیکي علایمو ته پیدا کېږي، د خولې وچوالی، زړه درزا، همدارنګه د لاسونو رپېدل، دا شیانو ته پیدا کېږي. اما کېدلی شي چې په یوازې توګه هم بیروبار ته چې دی کله داخلېږي زړه تنګوالی ورته پیدا شي، او د هغه ځای نه اجتناب یا ډډه کوي نه ځي چې هغې ته ګوره پوبیا وایي. د ده دوه لارې دي، یو د درملو نه باید استفاده وشي، او د درملو تر څنګ موږ ورسره د مواجه کېدلو تداوي وایو یا فیزیوتراپي ورته وایو. هغه داسې وي چې د دغسې ځایانو نه د دی بیا اجتناب نه کوي، ډډه دې نه کوي، مقاومت ته دې ادامه ورکوي. همدارنګه بیا هم یادونه کوم سپورت او ورزش، دې په خاطر موږ یادوو چې په وجود کښې یو ډول مواد دي د ورزش په نتیجه کښې د هغې تولید زیاتېږي چې هغې ته اندیجونس اوپوید وایي، انفالین او اندورفین په نامه باندې یادېږي، او هغه د مغز نیورو ترانسمیټرونه چې سیروټونین په نوم یادېږي، د هغې د لا تقوی کېدو او د زیاتېدو سبب کېږي، او هغې زیاتېدو په نتیجه کښې دغه اختلال کمېږي. یعنې سپورت پکښې هم رول لري، خو اصلا تداوي دا ده چې دوی باید دغه ځایانو نه ډډه ونه کړي، اجتناب ونه کړي، ځان بار بار مواجه کړي. په بعضې مواردو کښې ناروغ وایي چې زه ځان نه شم مواجه کولی، یعنی دغه ځایانو ته نه ځي، ډډه کوي. په دغه صورت کښې درملو نه باید استفاده وکړي، خو درمل د یو متخصص رواني ډاکټر د نظر لاندې باید درمل واخلي، او د درملو سره جوخت یا د درملو تداوي سره څنګ کښې همدغه د مواجه کېدو یا مخامخ کېدو لارې چارې دي چې هغه د نږدې نه ناروغ ته تمرین ورکول کېږي، ورته ښودل کېږي چې ته مثلا لومړی کوشش وکړه چې د یو کم ټولي خلکو منځ ته ورشې، او بیا یو څه اندازه چې تعداد زیات و د هغې منځ ته ورو ورو ورشې، یعنی تدریجي ډول باندې ته ځان مواجه کړې مخامخ کړې، بلاخره د درملو په کومک دی کولی شي چې دغسې موقعیتونو ته لاړه او راشي. کله چې هغه خپله دوره یا ډیوریشن د تداوۍ یا درملنې مکمل کېږي، بیا ډاکټر د هغه قضاوت په اساس باندې درمل ورو ورو راکموي، او ناروغ دغه ستونزې نه خلاصې پیدا کوي. څلور کال شوی دی یو کرونیک مزمن شکل غوړه کړی دی هغه راپور بیا نو ده لازمی ده چې یو رواني ډاکټر او متخصص سره د نږدې نه باید مشوره
وکړي. او اخوځانده صاحب په هم اړیکه نیولې هوا وایي چې تقریبا څونه کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي په دې اړه هم کچې ډاکټر صاحب ورته وایي ځکه مخکې تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده.
بله 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 که چرته موږ رواني ستونزې رواني فشارونو ته ووایو چې هغه اختلالات نه ګڼل کیږي، یعنی صرف رواني فشارونه دي. تقریبا 99% خلک په هواد کې رواني فشار سره مخامخ دي. رواني فشار بیا غربت وي، فقر بوي، جګړه بوي، بی عدالتي بوي، کورنۍ ستونزې بوي، کورنۍ تاوتریخوالی بوي، ټولنیز مشکلات بوي، یعنی مختلف لاملونه اقتصادي، اجتماعي او همدغه جنگ او جګړه ډېر غټ لامل دی زموږ په هواد کې د امنیت نشواله دي. دا لانتی جګړه ده د په هواد کې تبینتل وخت کال کې چې حاکمه ده، دغه ټول د رواني ستونزو د رامنځته کېدو لامل کېدلې شي. چې په دغه صورت کې کسان کولای شي مامخ کې ارزو کې چې د با تجربه اشخاص سره خپل نظریات او مشورې شریکې کړي چې چرته دغه رواني فشار ادامه پیدا کړي نو به رواني اختلال ته زمینه مساعده یا رواني ناروغۍ ته په قطعه توګه باندې رواني ناروغۍ به مختلف شکلونه لري. مامخ کې ارزو کې مختلف رواني ناروغۍ دي چې په زیات دغه ټولنیز مسایل د جوهر خپګان او استراباتو سبب کیږي. چې په دغه صورت کې هم دارو درملو ته اړتیا ده او که چېرته په وخت سره تداوی نشي متاسفانه زموږ په ټولنو کې تر ډېره بریده پورې دې ته ناروغۍ په شکل قتل کیږي نه. او که چېرته بیا فکر وکړي چې دا یو مشکل لري نو لومړی ډاکټر ته نه به متاسفانه بعضې خرافاتي موضوعات دي چې هغه هلته په کلو بانډو کې رواج لري او هغه بعضې ځایانو ته وړل کیږي چې قطن دې پورې اړه نه لري، لکه بعضې زیارتونو ته وړل کیږي او بعضې نورو غیر مسلکي کسانو ته وړل کیږي. هغوی بیا خپل مختلف نظریات پرې ورکوي چې هغه په واقعیتونو ډېر زیات ولاړ نه وي. نو دغه ستونزې بیا دومره ډېرې شي چې یو شخص کاملا په جوهر خفګان یا افسردګي اساسي چې وته یا مجور ډپرسیو ډیزاردر چې وته په دې اخته کیږي او د ځان وژنې کچه پکې نظر پکې را پیدا کیږي او بل اخر ځان وژنې کچه پکې لوړیږي. نو دغه حالتونه دي. په دغه باندې مختلف کسان په مختلف فیصدیانو باندې اخته دي که جوهر خفګان تراش تقریبا زموږ په هیواد کې تر 50-60% پورې خلک په جوهر خفګان اخته دي. پیټیسټي یا پاس ټراوماتیک سترس زیاده روسته د رواني ضربې نه د رواني اختلال او توایي نفر به دوامدار لکه څوک د چا په مخ کې څوک وجل شوی دی، د چا په عزت تجاوز شوی دی، یا څوک په مرګ تهدید شوی دی، یا د چا مال لوټل شوی دی. نو دغه سره تقریبا ډېر موږ فیصدي ته فکر وکړو په تخمینی ډول باندې څېړنه په دې اړه باندې نه ده شوې، ځکه یوه څېړنه ډېر کافي اقتصاد ته اړتیا لري. نو که داسې تخمینی فکر وکړو تقریبا په هیواد کې به داسې څوک پاتې نه وي چې د رواني ضربې یا تراوما ښکار شوی نه وي. نو دغه تراوما به په مختلفو کسانو کې مختلف شکلونو باندې اراز و علائم راښکاره کوي چې په عمومي توګه د خوب خرابوالی د دوامداره ویر او اضطراب شخص سره موجود وي، علاقمندي مثلا سره خرابیږي، په خوب کې اشکال رامنځته کیږي، مشکلات رامنځته کیږي، دغه حادثه او ته بار بار په ذهن کې ژوندۍ کیږي، په خاطراتو کې، په یادونو کې، په خوبونو کې، او دا بیا د مشکلات سبب کیږي او بل اخر د جوهر خفګان او ډپریشن ته لار واري. یاد ده چې نشئی تو کو اختلالات او تزی او نشئی تو کو نه استفاده دا کوي چې هغه هم رواني اختلالات دي. نو مختلف کچې دي. کومو وایو د رواني ستونزو سره په صدې ډېر لوړه د ټول مخامخ ټول ناروغان نه دي. هغه وخت موږ ناروغ وایو چې هغه د اختلال مکمله کریټیریا پوره کی. نو د 50-30% پورې تقریبا جوهر خفګان یا ډپریشن په خفیف، متوسط او شدید شکل موجود دی په احتمالي توګه، په تخمینی توګه. او همدارنګ استرابي ناروغي فوق العاده په خلکو کې ډېرې زیاتې دي. ما چې ارزو کړه دا پی ټی ایس ډي یا پاس تراوماتیک سترس ډیزاردر چې وته وایو، دې سره ډېر خلک مواجه شوي دي او وخته دي. په همدارنګه شخصیتي ناروغي دي او همدارنګه نور سایکوسوماتیک میډیسن جسمی شکل رواني اختلالات، یعنی کوم چې بحث وکړو ډیر زیات ناروغي دي، خو چا کې خفيفي دي، چا کې متوسط دي او چا کې شدید دي. نو په سړی ته کوم غرا شو، یعنی تاسې ډیر کم خلک دي چې د اختلالاتو نه او همدارنګه د رواني ستونزو نه به مبراوي.
بله ډاکټر صاحب، رب شو دې ته چې آیا ماشومان هم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي او کنه؟
بله بله بله، ماشومان دیر یو مهمه برخه د ټولنې یا د ټولنې یو بنسټ او اساس ماشومان تشکیلوي، ځکه دوی د راتلونکي صاحبان د ځمکې دي او په موقتی توګه مالکان دي. تقریبا راتلونکي د وطن او د هیواد دوی پورې اړه لري. ماشومان هم متاسفانه پروانی ناروغیو باندې ښکار کیږي او ډیر حساس دي دروانی ناروغیو په مقابل کې په هغه کورنیو کې چې په دوامداره توګه تاوتریخوالی موجود وي د مور او پلار ترمنځ د روابطو خرابوالی موجود وي هغه کور کې چې جنګونه وي هغه کور کې چې ازدحام ډیر وي چې زمونږ په ټولنه کې ډیر خلک زیات شراکتي ژوندونونه لري چې مونږ د رواني د لحاظه تقریبا ډیر موافق نه یو دغه حالتونو سره نو دلته ځکه هلته عدالت نه پلی کېږي د ماشومانو په منځ کې هغه اقدمن راځي مور و پلار خپله رواني ستونزه اخته اختلال ماشومان فزیکي او رواني تهدید سره مواجه کوي همدارنګه په کورنۍ کې د بل زمونږ اقتصادي حالت د مملکت ډیر خراب دی د ماشومانو غوښتنو ته په وخت جوابونه نه ورکول کېږي او بل ډیره بدبختی تا ده چې زمونږ ډیر ایتیمانان لرو په هیواد کې ایتیمانان د محرومیتونو سره مواجه دي د مختلفو رواني ناروغیو سره دی مواجه کېدلی شي خو زه لنډه نښه پکې وایم هغه ماشومان چې بې دلیله جړاګانې کوي هغه ماشومان چې تاوتریخوالی کوي غصې کوي ښه وزن نه اخلي متوقع ځکه په ماشومتوب کې د بدن د وزن هغه نمو او انکشاف په چټک حالت کې وي د هغه سن مطابق دوی ښه وزن نه اخلي دوی ښه څه زده کولی نه شي دوی په عامو د ماشومانو په لوبو کې اشتراک نه کوي داسې یو انزوا حالت لري او په نه خبره په قاریږي جړه کوي نو بیا مور پلار نورم تهدیدوي وای دا وای بې تربیه دی که نه خو دا ولې جاړي دغه د هغې په ستونزه باندې نه پوهېږي خو زه بیا وایم که ماشوم چېرته اشتها خرابه وه ماشوم وزن متوقع ناخت او د ویره او ډارې لرل مخکې هغه بل ور پوښتنه زما دغه شوه لږ فراموش شوه چې په هغې کې د غاښونو چیچنه وه چې هغې ته بروکسیزم ورته وایي که نه دا د غاښونو چیچنه دا په ماشومانو کې ډېره زیاته ده د هغې یو لامل اضطراب دی یا ویره ده یا انزایټي چې مونږ ورته وایو ناروغ به ماشوم ته چېرته تحقیق وکتل شي کېدای شي دا ډېرې زیاتې ویرې ځان سره ولري او د هغې په نتیجه کې بیا تهیې د شپې ډېر نارامه وي په خوب کې مختلف ویرونکي ډارونکي خوبونه وګوري چې سلیپ ټرر ډیسارډر ورته وایي هغې کې هم کېدلی شي چې دی مبتلا وي یا د خوب د وحشت اختلال ورته وایي دا په تن په خوب کې پاتېږي او چغې وایي او یا دا چې غاښونه جوي او یا په خوب کې خبرې کوي دغه ټول مسایل دا دي چې رواني ستونزو په نتیجه کې دي او دا زیات په ماشومانو کې دي تاسو نورې رواني ستونزې او ناروغۍ هم په ماشومانو کې شته دی خو ما په عمومي توګه باندې دغه نښو نښانو ته اشاره وکړله نو ماشومان مبره نه دي متاسفانه په ماشومتوب کې چې بیا کوم رواني اختلال رامنځته شي که په لومړي سر کې درملنه ونه شي نو بیا تر اخره پورې ستونزه پاتې کېدلی شي
بلې ډېره مننه ډاکټر صاحب دوستانو تاسو هم کولی شئ اړیکه ونیسئ 0999 15 40 او 0902 25 50 روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورېدلی شئ او ډاکټر صاحب بیمال صفایي د رواني ناروغیو متخصص هم د موږ سره په خپرونه کې ده سلامونه وخت مو په خیر ډېر زیات مننه مهرباني ورور څوک له کوم ځایه په خیر راغلې مهرباني که چېرې پوښتنه لرئ د تاسو غږ راته سم نه راځي ورور لږ ځای ته متغیر ورکړئ بلې اورئ متاسفانه فکر کوم چې اړیکه هم پرې شوه نو دوستانو کله چې اړیکه هم نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ سلامونه وخت په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام وخت مو په خیر ښه استی
سلامت
ډېر زیاته مننه بلې ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده که چېرې پوښتنه لرئ کولی شئ چې ډاکټر صاحب نه یې وپوښتئ
د لنګار د عمومي کمربند لیوانان بیلینا
په خیر اغلی بریالی مهرباني پوښتنه مو اورو
پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب دا خواهش ده چې زه سړک تمین ده او د غستونه مې خارخ کی او د پزه مې ډیره خارخ کی چې نه دانه نه لسم اورز ده او یو زه خود دواګانې مې ډیره خو لږه مې ډیره کړې هغه نه نشي نه معلومیږي
ډاکټر صاحب کچیر په دې برخه کې معلومات درلود ان شاء الله تاسو سره به شریک کړي مننه د تاسو نه بلې اړیکې ته هم ورزو ډاکټر صاحب د رواني ناروغي او متخصص دی کچیر تاسو البته رواني ناروغي په برخه کې ستونزه لري کولی سي چې خپل ستونزې هم د مو سره شریک کړي سلامونه وخت په خیر
علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زه؟
خرجان باز خلک دې ظلم تبدیلی دې سپاره کې دا رواني مشکلات دا مشکل څه په بازه دې ورځ سپاره کې بس د شپې نو دې خلک دې سپاره کې ټیبل خونه کې تاسو دا سره څه چې ویټامین بي 12 او ویټامین آی چې دې ډېر اعصاب ته ګټه کوي. ڈرین سوال میں داغ دے کتا سد الگ مشترک ٹیکی سی مسال سب ادوانی کی سب گیر گت من آواز مترا کر
متاسفانه ورور په پښتنو مو سمه پون شوم غاک ماوري اړیکه هم پری شو بلې اړیکه ته ورزو. سلامونه. بلې
السلام علیکم.
خسته سات مخ دی؟
شکر مننه خو جان تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول ورځې ته سلامونه.
علیکم سلام مهرباني. څوک لکم زیا؟
مننه ژوندۍ اوسه میرویس هم د پکتیا ولایت نه تاسو سره اړیکه کې
میرویس په خیر راغلی. مهرباني پوښتنه لری؟
مننه ژوندۍ اوسه پوښتنه خو مدا ده ډاکټر صاحب نه چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې د پروانی تقریبا باندې اخته چې د چا سره غږیږم داسې یو ډېر کمزورته شمه یا یو څه مشکل ما ته مخته تېږ شي یو درنده خبرې یو مشکل یې ځان سره یادومه نو زه ډېر ډارېږم ترس په زړه کښې را ته ودرېږي داسې وام غوندې را ته پیدا شي یو چې کله کله یا موټر چې شی روانې یا یو تیف وکړي یو دم زه داسې ځان سره وویرېږم
سمه ده.
دا مشکل لرم او د شپې م بېخي خوب نشته ټول
بله یعنی دقیق ویل ایسی چې څو ساعته خوب کوي؟
یعنی په ټوله شپه کې دو ساعته خوب بالکل خوب م نشته ځکه چې داسې تشویش را سره ملګری شوی دی تشویش لرم
په کومه برخه کې تشویش کوئ؟ مایل په کومه برخه کې تشویش کوئ؟ البته کار دپاره کورنۍ دپاره داسې مشخص راته ووایاست.
یعنی کومه مشکل په چیز کې ولر یا کور کې وي یا د کاروبار د پاره وي یا څه هغې خبره وي که نه د ځان سره کې یادوري کوو نو د هغه دپاره ترس وام ډار دا ډېره ته درېږي او ډېرې ډاکترانو باندې وګرځېدم ملایانو باندې ډاکترانو باندې خو دوا چې خورم ورسره خوم دوا چې نه خورم بېرته به
سمه ده. ډېر زیاته مننه. انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب بریالي زنګ وهلی ووایي ستونی مې درد کوي خو دغه موضوع البته داخلي ډاکټر صاحب پورې اړه لري. که چېرې تاسو ورته ځواب وایاست مهرباني او که چېرې ځواب نه وایاست میرویس ورور پوښتنې ته به راسي چې دوی ویل چې درې څلور کاله کېږي چې رواني تکلیف راته راپیدا سوی.
بله بریالي ورور ته خو به تاسې وویل دوی ویل لس ورځې کېږي چې ما ته ستوني خارښ او د پوزې خارښ پیدا شوی دی په دغه حالاتو کې د موسمي مسایل او مشکلات په وجود وي مثلا بعضې کسان ډېر حساس وي یو تکلیف دی چې الرژیک رینایټس ورته وایي چې پوزې بندش او خارښ رامنځته کېږي همدارنګه د ستوني هغه الرژي حالتونه دي چې هغې په نتیجه کې د ستوني پړسوب او درد او خارښ رامنځته کېږي چې په دغه صورت کې دی د متوجه شي چې د کومو خوړو یا د کومو حالتونو سره دی مواجه شو بیا دا حالت ته پیدا شي د هغې نه د ځان وساتي او په زمین کې د غوږ ستوني او پزې د ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وګوري چې آیا کوم وایرل انفیکشن دی کوم حساسیتي موضوع ده او که یا کوم باکتری موضوع ده چې هغه خپل هغه ډاکټر پرې بیا تصمیم نیولی شي هغه د کلینیکي نښو نښانو په وجه باندې بیا ورته درکي. خو بیا هم زه ورته وایم ګرم خواړه دې خوري استراحت دې کوي او یو پرستامول تبې دپاره استفاده کوي دا زموږ د خوانه لارښوونه ده او که چېرته دې سره حالات کنټرول نه و بیا کولی شي چې د یو متخصص ډاکټر د انټي سره مشوره وکړي. رالو دا بل ورور ته چې د دې پوښتنه څه وه؟
بله میرویس اړیکه نیولې وه د پکتیا نه وایي درې څلور کاله کېږي چې رواني ستونزه را پیدا سوې ده خوب تقریبا شپه کې دوه ساعته لرم او د دې تر څنګ وایي کله چې موټر ته خیژم زړه مې تنګېږي یعنی په ټوله کې د کورنۍ سره خبرې نه کوي همدغه ستونزې درلودې.
او بلې وویل چې تاثیر لاندې خبرې ورور هم یو ډول مونږ یو ناروغي ده چې مونږ ورته سوشل فوبیا وایو یا سوشل انزایټي ډیسارډر یا د اجتماع او ټولنې نه د ویرې اختلال. یو څوک به په ډېر څه پوهېږي ښه پوهه به لري ښه معلومات به لري خو چې د یو ټولي یا د یو تعداد خلکو مخکې ودرېږي دته یو حالت پیدا کېږي چې فکري تمرکز یې خرابېږي، لړزه ورته پیدا کېږي، همدارنګه خبرې د یاده وځي، ګډې وډې خبرې کوي، په آواز کې لړزه پیدا کېږي، د پښو لړزه ورته پیدا کېږي. دغې ته مونږ وایو چې دا شخص او د دې تر څنګه دی بیا دغه بیروبار ته نه ځي، یا مثلا د کلاس په مخکې، د صنف په مخکې، د ټولګي په مخکې، یا د یو جمع خلکو منځ خبره نه شي کولی، تشویش کوي چې خبر رانه غلطه نه شي، چې دا هم یو رواني اختلال دی. همدارنګه د جوهر خفګان یو نښې نښانې وویل چې تشویش هم را سره دی، خوب هم خراب دی، چې په دغه وخت کې مونږ په موربیډیټي ورته وایو، یا د څو رواني اختلالاتو یو ځایوالی ورته وایو، چې په دې صورت کې هم د ډاکټر نه باید مشوره واخلي، ځکه دغه وخت کې درملو ته اړتیا ده. او د دې تر څنګ کول، ورزش کول، تمرین کول، دا ډېر زیات مهم دي. همدارنګه مواجه کېدل، هغه ځای ته باید د ځان سره مواجه کې مخامخ کې
او بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې پوښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د مخ سره ونډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه. دوستانو، د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د مخ سره ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې